د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې چې په منځنۍ څپه 12/8 په افغانستان کې خپریږي، د مونشان په نړیوال کانفرنس کې د ولسمشر غنی د خبرو جزئیات خپرو، او دا به هم واوري چې روسیه وایي له طالبانو سره به افغان حکومت د سولې خبرې ژر پیل نه کړي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټی کې افغان ولسان شروعی په افغانستان کې د داعش غړي د تیښتې په حال کې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وای دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پیل هیڅ امکان نه ویني، او پاکستان وای په هیواد کې اسلامي دولت وسله واله ډله تنظیم شوی حضور نه لري. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي، او دا مهال یې غړي په تیښته کې دي. ولسمشر غني چې د جرمني په مونشن ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله، د داعش پر ضد د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې داسې یادې کړې:
په تېره میاشت کې موږ د افغانستان په یوې لرې غرنۍ سیمه کې د داعش د راډیو په له منځه وړلو د دې ډلې غږ خاموشه کړ. دوی په تیښته کې دي او 150 کسان یې له لاسه ورکړي، خو تر دې ټولو ډېره هیله بخښونکې دا ده چې 150 د افغان پوځ تقاعد شوي افسران او کمانډویان په یوه ورځ د داعش پر ضد د مبارزې لپاره راجستر شوي.
افغان چارواکي وایي د داعش پر راډیو برید کې د دې راډیو اته کارکونکي هم وژلي. دا برید د فبروري په لومړۍ نیټه شوی. داعش په افغانستان کې نوې ځواک ده. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې دا ډله د افغانستان په ختیځ کې له 0 څخه تر 3000 پورې پلویان لري، او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره عملیاتي اډه جوړه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو یو ویان هم ویلي چې خپل هوایي عملیات په افغانستان کې د داعش پر خلاف پراخ کړي. د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وای دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پیل هیڅ امکان نه ویني. زمیر کابلوف د انټرفاکس خبری آژانس ته ویلي کېدای شي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د 2014 میلادي کال په مني کې د خبرو اترو د پیل په اړه یو څه وویل شي، خو د پوینه په نږدې راتلونکي کې باور نه لري چې د خبرې اترې بیا پیل شي. بل پلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د فبروري د میاشتې تر پای پورې به له وسلوالو طالبانو سره د حکومتي استازو د مخامخ خبرو د پیل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي دوی هیله مند دي چې په نږدې راتلونکي کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. افغان نظامی چارواکي وایي د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې وسلوالو طالبانو د کوټې د شورا د بهرنیانو د سخت فشار لاندې جګړې ته دوام ورکوي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون ازادي راډیو ته وویل له پلان سره جګړه د بغلان له نورو سیمو بیرته په ډنډي غوري متمرکزه شوې ده. د ښاغلي مراد په وینا بهرنیانو او د کوټې شورا د دې سیمې اهمیت ته په پام پر طالبانو فشار راوړي چې جګړې ته دوام ورکړي.
ډېر دقیق راپورونه شته چې پر جنګېدونکو طالبانو بهرنۍ فشار ډېر زیات دی، او دوی نشي کولی چې په خپله خوښه پرېکړه وکړي.
جنرال مراد علي مراد زیاته کړه په دې دریو ځایونو کې د دیرشو په شاوخوا کې مخپټي بهرنیان له طالبانو سره کار کوي. او راپورونه وایي چې د هرات ولایت پخوانی والی سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې ناصرګندو وسلوالو تښتولی. د سنهوا خبری آژانس د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت د سرچینو له خولې وایي چې وحیدی له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برېټانیا د ویزې د ترلاسه کولو لپاره تللی وو. د افغان سفارت سرچینو رسنیو ته ویلي چې دوی د قضیه د پولیسو سره ثبت کړي. تر اوسه چا د نوموړي د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. پاکستان وایي په هیواد کې اسلامي دولت وسلواله ډله تنظیم شوی حضور نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس ذکریا پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل اجازه راکړئ چې تکرار یې کړم، په پاکستان کې داعش په تنظیم شوي توګه وجود نه لري. دا پاکستانی چارواکي یو ورځ وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې یو بل استخباراتي چارواکي آفتاب سلطان د پارلمان یوې غونډې ته وویل د داعش ډله په پاکستان کې له نورو وسلوالو ډلو سره همغږي لري او له دې هیواد څخه په سلګونه کسان د سوري جګړې کې د ګډون لپاره تللي دي. په پاکستان کې د داعش ډلې د زیاتېدونکي ملاتړو په اړه راپورونه او همدارنګه په تیر کال کې هغه خونړیو بریدونو چې دا ډله پکې ښکېله وه دا ویره زیاته کړې چې داعش په پاکستان کې د پښې ټینګولو ځای مومي، خو حکومتي چارواکي په رسمي توګه په پاکستان کې د داعش موجودیت نه تاییدوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موغیرنی د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې ده. ظریف او موغیرنی پرون د منشن په امنیتي کانفرانس کې دا خبرې کړې. دوی وویل همداسې سیاسي اراده او انعطاف چې ایران او د نړۍ شپږ پیاوړو هیوادونو د ایران د اټومي جوړجاړې په ترڅ کې وښود کولای شي د منځني ختیځ د هغو ګاونډیو هیوادونو لپاره یوه غوره نمونه شي چې خپلو کې اړیکې ترینګلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هغه څه چې موږ ورته اړتیا لرو دا دی چې خپله الګو بدله کړو. نوموړي وویل چې ایران داسې یو څه ته چمتو دی. ایران او سعودي عربستان په سوریه کې له یو بل سره ژور اختلاف لري. دغلته تهران او د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي، خو ریاض نوموړی لا واکه لرې کول غواړي. دا دواړو هیوادونو ترمنځ د جنوري په میاشت کې اړیکې وروسته له هغې نورې هم کړکېچنې شوې چې سعودي یو شویه ملا اعدام کړ او په ایران کې اعتراض کوونکو د سعودي په ډیپلوماټیکو نمایندګیو بریدونه وکړل. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې بروان کال د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکړي. عبادی د جمعې په ورځ په منشن امنیتي کانفرانس کې وویل موږ اراده کړې چې دا کال به په عراق کې د داعش د موجودیت وروستی کال وي. د عراق صدر اعظم همدارنګه وویل چې حکومتي ځواکونو د هغو سیمو نیمایي بیرته نیولې چې تیر کال د داعش وسلوالې ډلې تر ولکې لاندې راوستې وې. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې راپورونه وایي د داعش ډلې څخه د موصل د ښار د بیرته نیولو لپاره په سلګونه عراقي سرتیري د دې هیواد په شمال کې یوې پوځي اډې ته رسیدلي دي. د جرمني خبري آژانس سره په یوه مرکه کې د عراق صدر اعظم ویلي ممکن ځواکونه یې راتلونکې میاشت د موصل د بیرته نیولو لپاره بشپړ عملیات پیل کړي. موصل په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مهم مرکز دی. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د افغان ولسمشر د څرګندونو جزئیات خپرو. دا به هم واورئ چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی د کابل او طالبانو ترمنځ په لنډ راتلونکي کې د سولې د خبرو پیلېدو ته هیله نه لري، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی عطا الله الدین وایي
موږ هیله من دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او ښه نتایج ورباندې مرتب شي.
روسان د طالبانو له پریکړې څرنګه خبري شي؟ د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل وایي
د طالبانو د روسان ترمنځ ارتباطات ډېر زړه ریښه لري. حتی هغه شروع کې چې کله د طالبانو تحریک کندهار کې پیل شو هغه یو روسي تیارت چېلته ناسته وه چې هغه نه تر دې وخته پورې ارتباطات ساتلي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې د خوست صبریو ولسوالۍ ته د افغانستان د سرحدونو د چارو وزیر ګلاب منګل تللی دی او هلته یې یوې غونډې ته وویل
زمون د کلي ولس صالح سره خبره پوه شئ مختلف عواملو باندې تللی دی باید هغه ته خدمات ورکړو.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو چې پکې متخصص ډاکټر د زیړي ناروغي په اړه معلومات درکوي.
زیړي شپږ ډولونه ده، یعنی د وایرسي له خوانه دا شپږ ډولونه فرق هم لري، د انتقال له طرف نه فرق لري.
د افغانستان ولسمشر وایي د هیواد جګړه کورنۍ جګړه نه ده، دا جګړه سیمه ایز او نړیوال ابعاد لري. اشرف غنی چې د مونشن په 25م امنیتي نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته تللی پرون په دې کانفرنس کې د وینا پر مهال په سیمه او نړۍ کې د روانې بې ثباتۍ په عواملو او ورسره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همداراز د تروریزم پر ضد د خپل حکومت پر حق واڅو چې د کور دننه او بهرې کوي هم وشغېده. د افغان ولسمشر د وینا مهم ټکي د اجمل اند پورا پور کې
ولسمشر اشرف غنی ویل ډیر کله د افغانستان جګړه یو کورنۍ جګړه ګڼل کیږي چې داسې نه ده. د نوموړي په وینا لومړی خو په نړۍ او سیمه کې کړکېچونه د دې سبب شوي چې نامنی افغانستان په مستقیمه توګه اغېزمن کړي. ولسمشر غنی په دې لړ کې د چین، روسیا او په ځانګړې توګه د پاکستان نومونه یاد کړل. نوموړي د ستونزې دویم سبب داعش یاد کړ او زیاته یې کړه:
When we warned against Daesh, particularly in this conference,
ولسمشر غنی وایي کله چې موږ د داعش پر ضد خبرداری ورکړ، په ځانګړې توګه تیر کال په همدې کانفرنس کې، نو دې ته د داسې یوې هڅې په توګه وکتل شول لکه زه چې افغانستان ته پاملرنه اړول غواړم، خو نن زه هیله لرم چې هیڅوک به له دې حقیقت څخه انکار ونه کړی شي. ولسمشر اشرف غنی القاعده په افغانستان کې د روان کړکیچ د دریم سبب په توګه یاد کړ، ویل چې دا ډله له منځه نه ده تللې او دا مهال دوی د القاعده له یوې نوې بڼې سره مخ دي. افغان ولسمشر د پاکستان د طالبانو تحریک او حقانی شبکه په سیمه کې د نامنیو او د نورو سببونو په توګه یاد کړل او ټینګار وکړ چې جرمي اقتصاد د دې ټولو د خړوب لپاره یو ګډه سرچینه ده. نوموړي ویل تر هغې چې د ترهګرۍ د عواملو په له منځه وړلو کار ونشي، د دې پدیدې پر ضد هر ډول هڅې به بشپړې نه وي. افغان ولسمشر د ده په وینا په نړۍ کې د سیاسي تاوتریخوالي د پنځمې څپې پر ضد په ګډه په نړیواله، د اسلامي هیوادونو په سطحه او همدارنګه په سیمه ییزه، ملي او ځایي سطحه د تنظیم شوو اقداماتو غوښتنه وکړه. ښاغلي غني په دې اړه: تر اوسه د نړۍ او سیمې د هیوادونو ترمنځ د مبارزې د یو ګډ چوکاټ نشتوالی د یوې ستونزې په توګه یاد کړل. خو پر دې سربیره افغان ولسمشر راتلونکي ته هیله مندي څرګنده کړه. اشرف غني په دې برخه کې د ناټو او سیمې د هیوادونو ځینې اقدامات په ښه فعالیت کړل او د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو مننه یې وکړه چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت تمدید کړ. نوموړي همدارنګه له چین او د منځنۍ اسیا له هیوادونو، په ځانګړې توګه ازربایجان او ترکمنستان، همدارنګه د سیمې له نورو هیوادونو، هندوستان، ایران، روسیه او ترکیې سره د خپل حکومت نږدې کار وستای او زیاته یې کړه د دې هیوادونو سره د یو داسې تفاهم رامنځته کېدو په بهیر کې دي چې ومني یو باثبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. نوموړي په افغانستان کې په ملي سطحه د روانې بې ثباتۍ پر ضد د خپل حکومت کورنۍ هڅې وستایلې او د خپل نړیوالو متحدینو یې مننه وکړه چې د داعش پر ضد حماس اقدامات کوي چې د القاعده شبکې پر ضد یې کول. امریکایي چارواکي باور لري چې د داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې له زرو تر درې زرو پورې ملاتړي لري او غواړي په ننګرهار کې د ځان لپاره یوه عملیاتي اډه جوړه کړي. افغان ولسمشر د منشن په کانفرنس کې د کډوالو پر بحران هم خبرې وکړې او پر اروپایي هیوادونو یې غږ وکړ چې که نه غواړي کډوال ورشي، نه له دوی سره دی د ثبات او کاري فرصتونو په رامنځته کولو کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو د افغانستان د ولسمشر اشرف غني څرګندونې واورېدې. د منشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د جمعې پر ورځ وویل چې تیر کال مې په همدې کانفرنس کې وویل چې داعش زموږ لپاره ستونزه ده، خو هغه وخت چا دا خبره جدي وانخیسته. بل لورته د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جان برینن ویلي دی چې داعش په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړی دی. د افغانستان د حکومت چارواکي دا خبره مني، خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د جبې په ډګر کې داعش ته د ماتې ورکولو توان لري. په دې اړه راپور له احمد تکل څخه.
د افغانستان پوځي چارواکي د امریکا د استخباراتي ادارو هغه راپورونه تاییدوي چې وایي اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لمن پراخه کړې ده. له دې مخکې په راپورونو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اے د مشر له قوله ویل شوي و چې د کانګرس په استماعي غونډه کې ویلي و چې داعش د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپل نفوذ پراخولو ته دوام ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سي آی اے د مشر وینا تایید کړه، خو ویل چې افغان ځواکونه دا توان لري چې د داعش وسلوالو ته د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړي.
د داعش ځینې ډلې په هلمند، ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره نښتي کوي او هم د طالبانو له ځینو ډلو سره. دوی په دوو استقامتونو کې نه یوازې ریښې ځغلولي، بلکې عملا د دښمنۍ فعالیتونه ترسره کوي، خو د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هیواد په ختیځ استقامت کې دوی ته درانه تلفات ور اړولي دي.
د سی آی اے مشر جان برینن همداراز ویلي و چې داعش د طالبانو د ځینو جنګیالیو په استخدام سره خپلې لیکې پیاوړي کوي. برینن په روانه اونۍ کې د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعي غونډې ته ویلي و چې داعش وکولای شوای د طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذب کړي. د وسلوال پوځ مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد که څه هم وایي چې د افغانستان او سوریې داعش یوه مشرتابه لري، خو دای په دې نظر دی چې د افغانستان د داعش ډیری غړي ناراضه طالبان دي.
د داعش له هغو ډلو سره چې په سوریه او عراق کې رامنځته سوي، د دوی د اړیکو سیستم او د ورته مشرتابه خبره تاییدوم، خو پر دوو مخالفو ډلو د طالبانو د وشل کېدو مسلې هم د دوی غړي او ګروپونه پیاوړي کړي دي.
د سیای مشر چې نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و، د کانګرس په غونډه کې یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل په افغانستان کې په رښتیا هم دا اندېښنه ډېره جدي ده چې داعش د هیواد په بېلابېلو برخو کې ریښې ځغلولي او اوس د ځینو وسلوالو او تروریستانو لپاره چې له مخکې په افغانستان کې فعالیت کاوه په رقیبانو بدله شوې ده. د راپورونو له مخې د سیای مشر د القاعده شبکې پر بیا فعالېدو هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا له دې کبله اندېښنه لري چې دا ډله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې بیا فعاله شوې او ځکه لازمه ده چې په دې برخه کې د افغانستان، پاکستان او امریکا استخباراتي ادارې معلومات سره شریک کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لندی پروگرام نن خبریشی. یوش میر افغانان گواش کبی چه حکمت درنگ شی، دستی تهدیدونه افغانانو تا چه واقب لرلشی. ترشن آسمان لندی پروگرام که دا موضوع نن لمیلمنو سر شریکو، تاسو کولی شی چه خبروانی تا زنگ وهی او خپل نظر لموش سره، زموج لمیلمنو سره او زموج لنور آوریدون کو سره د پدې پروګرام کې شریک کړي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي په راتلونکو دوو اونیو کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه وټاکل شي، د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف وایي په نږدې راتلونکي کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پیل امکان نه ویني. بل لور ته د افغانستان د سولې د شورا غړی عطاالله لودین وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اسلام آباد له وروستۍ غونډې وروسته خلکو ته ژمنه ورکړې چې ډېر ژر به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه اعلان شي او دوی هیله مندي چې همداسې به وشي. په دې اړه تفصیل له اجمل ان څخه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي دا مهال باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته ډېره تمه ونه شي. د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي د شخصا په دې پړاو کې د افغانستان د سولې د بهیر د پیل لپاره هیڅ ډول راتلونکی نه ویني. کابلوف چې پرون یې د انټرفاکس خبري اژانس سره خبرې کړې ویلي کېدای شي چې د 2016 میلادي کال د مني په موسم کې د طالبانو او افغان حکومت د سازو ترمنځ د خبرو اترو د پیل په اړه څه وویل شي، خو په نږدې راتلونکي کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې ممکنې نه ښکاري. خو د افغانستان د سولې شورا وایي دوی او د افغانستان خلک زر تر زره د سولې د خبرو اترو د پایلې هیله لري. د سولې د شورا غړي مولوي عطاالله لودین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان خارجه وزارت هم خلکو ته امیدواري ورکړي، د وعده ورکړي چې انشاءالله په دې نږدې راتلونکي کې به دا مذاکرات شروع کیږي. د افغانستان خلک نور د دې حوصله نه لري چې اوږده په جنګ کې پاتې شي، اوږده په ناامنۍ کې پاتې شي. د څلوېښت کالو په اوږدو کې تقریبا دی د ناامنۍ شاهد دي، د قتل و قتال او د مرګ ژوبلې شاهدان دي. موږ هیله من دي چې د افغانستان د حکومت د پیغام سره، د هغې د وعدې سره سم په دې نږدې راتلونکي کې دا مذاکرات شروع شي او ښه نتایج ورباندې مرتب شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د تیرې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو خبرو د درېیمې غونډې وروسته وویل له طالبانو سره د مخامخ خبرو د نیټې د ټاکلو لپاره د همغږۍ د دې څلور اړخیزې ډلې لخوا هڅې پیل شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې چې د روانې فبروري د میاشتې تر پایه به د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل نیټه وټاکل شي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د فایل په هدف د څلور اړخیزو غونډو څلورمه هغه د فبروري د میاشتې په 23 نیټه بیا په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د فایل په اړه په داسې حال کې څرګندونه کیږي چې خپله طالب استازو په قطر کې د پګواش لخوا په جوړې شوې غیر رسمي غونډه کې یو ځل بیا د سولې د خبرو اترو د فایل لپاره پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي په نږدې وخت کې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو امکان نشته. روسیه تل د افغانستان ناامنۍ د منځنۍ آسیا لپاره یو ده تهدید ګڼي. څرنګه روسیه دې خبرو ته هیله نه لري؟ دا پښتنې د سیاسي چارو له څېړونکو خوشحال خلیل څخه وکړه.
د افغانستان پاره باندې روسي نسبت د افغانستان هغه متحدینو سره چې عملا د افغانستان په صحنه کې درګیر دي او افغانستان ورسره لکه امریکا او اروپا عملا ورسره تړونونه لري، نو د ښه نظر نه لري. په دې اساس باندې دوی معمولا په افغانستان کې د خپلو غړو لخوا کسان چې د دوی پورې مربوط دي د هغوی په وسیله وخت نا وخت خپلې غوښتنې مطرح کوي، ځینې علاقات سره ارتباطات لري او معمولا په افغانستان کې د روسیې په اړه باندې هم دغسې نیت کېږي چې د افغانستان کې د سولې په اړه باندې دوی ښه نیت نه لري او نه غواړي چې افغانستان کې جنګ ارامه شي او همدلته افغانستان کې وساتي. داسې نه چې د دوی هېوادونو ته منځنۍ اسیا هېوادونو ته دا شرایط ونه کړي.
خلیل صاحب، تاسو د روسیې په نظر کې شک ګوري، لیکن په روسیې کې داسې خبرونه هم خپاره شول چې د روسیې استازو د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي، یعنی روسیه یو ډول د افغانستان په قضیه کې درګیره ده. نو د روسیې دغه نظر چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل نه شي څه سرچینه لري؟
اصل کې روسیه خو په یو حساب باندې د داعش خطر ډېر لوی هم ښیي د خپلو هېوادونو د ویرولو لپاره، تر څو هلته خپل استحکامات او خپل پوځونه عمل ته وساتي او هغه هېوادونه تر خپل کنټرول لاندې وساتي. دا یو. او دومه درجه کې طالبانو سره په دې خاطر تماس نیسي تر څو په افغانستان کې دوی یو بدیل ولري، یو څوک ولري چې ترې ابزاري استفاده وکړي، یعنی د دې لپاره په افغانستان کې چې د جنګ میدان ده نو دوی هم لکه نور هېوادونه دغسې یو نیابتي جنګیالي ولري. او په درېیم قدم کې د افغانستان په نړیواله سطحه باندې امریکې سره رقابت لري او د دغه رقابت په نتیجه کې نو دوی هر هغه چا ته لاس اچي چې هغه د دوی د دښمن وي. نو په دغه اساس باندې روسان د افغانستان په موضوع کې په مجموع کې خلک ورته ښه نیت نه لري او د افغانستان په واره کې دوی تر اوسه داسې کوم کار نه ده کړی، د افغانستان جوړولو کې برخه اخیستې نه ده، د افغانستان په نظام جوړولو کې برخه اخیستې ده او حتی د دې پروسې دوی مرستې کوي چې د افغانستان حکومت او یا سیاسي نظام د ځینې زورواکو سره، ځینې جنګسالارانو سره، ځینې دوه ډلو سره هم ارتباط ساتلی ده په مجموع کې. یعنی دوی د رسمي حکومتي ارتباط نه زیات نور ارتباطاتو ته ترجیح ورکوي په افغانستان کې سویل لري له نورو ډلو سره.
روسیه به که چېرته همدغسې نیت لري تر څه بریده پر طالبانو باندې نفوذ ولري او یا تر څه حده پورې ممکنه ده چې له طالبانو سره ارتباط ولري څو دوی د سولې له خبرو راوګرځوي؟
ارتباطات د روسانو سره د طالبانو د روسانو تر منځ ارتباطات ډېر زړه ریښه لري، حتی هغه شروع کې چې کله د طالبانو تحریک قندار کې پیل شو هغه یو روسي تیارت چې هلته ناسته وه د هغه نه تر دې وخته پورې دوی ارتباطات ساتلي. او بل معمولا ستر هېوادونه یا استخبارات ټول هغه ډلو سره چې حتی د دوی مخالف هم اوسېږي یا د دوی د اجنډاو مخالف هم اوسېږي په یو نوی شکل ارتباط ساتي د بلې ورځې لپاره چې ورځې په درد غونډه شي. نو دوی په دې طریقه باندې کولی شي چې د طالبانو ته د یو بدیل په سترګه چې هغوی هم نن سبا طالبان هغه سوي ناهیلي سوي دي د پاکستان نه یا د نورو ډلو نه، نو هغه غواړي چې په خپل څنګ کې ولري. موږ په دې وروستیو کې طالبانو تحریک داسې منظم تحریک نه ده لکه د پخوا په شکل باندې چې د واحد رهبرۍ لاندې وو، خپلې په ډلو او ګروپونو ویشل شوی ده. نو په دغه اساس باندې هر هېواد هڅه کوي چې د دغو نه یو ګروپ یوه ډله ځان سره ولري او بیا په افغانستان کې چې چېرته کومه نوې سیاسي معامله شروع کېږي او مذاکره شروع کېږي یا خپل خبره یا خپل اشار په افغانستان حکومت یا په نړیوالو باندې دلته تحمیل کی.
خوشحال خلیل، مننه.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لېبا کوچی سره شهیدلې یو دیمو لخپل ژوند خبروي. خو مخکې تر دې بیا هم د افغانستان د سولې د هڅو پاړه تیر ورځ د افغانستان د حکومت د سرحدونو او قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست په یوه نسبتا ناامنه ولسوالي صبروي کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. د قومونو او خلکو وغوښتل هغه طالبان چې افغانان نه دي او له بهره د دې هېواد دورانولو او د افغانانو د ځورونې لپاره راغلي له خپلو سیمو وشړي تر څو په خپل کلي او قوم کې د هر افغان عزت او ژوند خوندي شي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپورت لري.
د افغان حکومت یو شمېر چارواکو د خوست له قومي مشرانو دیني عالمانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې افغاني طالبان سولې ته راوبولي. دوی ویل زموږ د کلو او قومونو ځینې اوسیدونکي چې په بېلابېلو لاملونو د نظام له خوا بدي او پر وسلواله جګړه بوخت دي، دوی د مشران را پخلا کړي، خو پردي وسلوال باید په ګډه له خپلو سیمو وشړو. د جمعې په ورځ د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خوست د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د ځایي مشرانو او دیني عالمانو یوې غونډې ته ول پردي وسلوال زموږ د خلکو د ځورولو او زموږ د هیواد ورانولو لپاره راځي، خو هغوی بیا خپل وطن ویجاړۍ ته نه ورکوي.
زموږ د کلي ولس صالح سره خبره پوه شئ، مختلف عواملو باندې تللی دی، باید هغه ته خدمات ورکړو، خو پردی پردی دی. جهاد دلته راوکړی دی، په خپل ملک او په خپل وطن کې جهاد نه کوي، له بلې سیمې راځي، خپل وطن نه خرابوي. زما سپینګری، ما دیني عالم بې عزته کوي، زما وطن خرابوي.
یعقوب یو صبری چې د خوست شمال لوري ته پرته ولسوالۍ ده، د خوست په نعم نو سیمو کې راځي، چې په تېره نږدې یوه نیمه لسیزه کې هلته د بیا رغولې چندانې کارونه نه دي شوي. خو په دې وروستیو کې د خلکو په غوښتنه په صبریو کې هم د ملي پیوستون پروګرام پیل شوی دی. خوست والي حکم خان حبیبي بیا په خپلو خبرو کې کله یوې خوا د صبریو د سیمې د اوسیدونکو سره د یو شمېر برنامو او پروژو د پلي کېدو ژمنې وکړې، بل لوري ته یې په یاده ولسوالۍ کې د وسلوالو د فعالیتونو په مخنیوي کې د ځایي خلکو د مرستې غوښتنه وکړه.
په خپله ولسوالۍ، سیمه او بانډو کې چاته د دې اجازه مه ورکوئ چې ستاسو ښایسته او ګلالي ماشومان، ورونه او زامن د خپلو غلطو معلوماتو پر بنسټ وغولی او په دې سره د خپل هیواد او ګرانو هیوادوالو او د اسلامي نظام په وړاندې تخریبي کړنو ته وهڅوئ، بلکې د دې لپاره تبلیغاتي او قومي پروګرامونه رامنځته کړئ، تر څو د خوست په ټولو سیمو کې د نفاق او بدبختۍ لمن ټوله او پر ځای د امنیت او ورورګلوۍ فضا حاکمه شي.
د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار طاهر خان صبري له خپل قوم غوښتنه وکړه چې یو بل ته د یووالي لاسونه ورکړي، څو تر دې وروسته یا د ولسوالۍ ته بېلابېلې پروژې او برنامې عملي شي.
د امنیت په نتیجه کې ټول خلک کړلی شي چې مکتبونو ته لوړ شي، تعلیم وکړي، مدرسو ته لوړ شي او تحصیل وکړي. که چیرې امنیت موجود وي، خکرواز به خپله دهکني په ډېر اطمینان وکړي. که امنیت موجود وي، مامورین به خپل ماموریت په ډېر اطمینان سرته ورسوي، چې دا هغه نښې دي چې د امنیت په نتیجه کې شته او منځته ورتللی شي.
بل خوا د صبریو د قوم یو شمېر مشرانو هم په خپلو خبرو کې د جګړو او بې اتفاقیو پر زیانونو خبرې وکړي او ټینګار وکړ چې په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو او د پروژو د عملي کولو لپاره به زمینې برابرې کړي.
د ژوند رنگونه.
ملک ول زمان مینوم ده.
د کوم جی؟
د ترخیل می چمن ترخیل. زه تقریبا 15 کاله ما میګه پولی دي. 15 کاله. د ما 15 کاله عمر.
که اوس څنګه اوس بیلری؟
اوس هم لرم شکر درو جان، یو څلور دانه غواګان لرم او رمم لرم شکر در الحمدلله او بچان هم ډیر دي، خدای رحم. یو څلور می زامن دي او شپک دانه می مسیان دي، الله څلور می انګین دي.
لورګانی څو دي؟
لورګانی می 15 دي، الله رحم ده، لک لک شکرانی دي.
څنګه کله رما پیای کنه بیا آلت شپیلی و هی بدلی موای لندی
او سیبا دا خمون کوله کنه دست شپیلی کی با مرتبه کن
چیش ده؟
دا میگو تا
شپیلی دیم وحلا؟
او شپیلی میمو دست تنگ شپیلی بگوی دست تنگ شپیلی بگوی لکه دوان دا بم بیا راواخیستل جوړې بم کړې خرکېل دروی به مونږ ورته یې ابم راواخیست سپین بکې غېته بم زبانه کې جوړه کړله هغه بله که شپېلې غوندې غېدله فکر دی نه ده او میږې بم چې اوبه کولې نو هغې ته بم خپل ساس کول مونږ به یې لسې راسه په زړه مې ګوتې کېده سیا شوکي مې در معلومه سي مینه
کله ستاسې رمه په وله که نه هلته م بیا ټوله ورځ تېروله سهار تر مازدیګر هلته تاسې څه شی خوړلی
مونږ به روجانه ښځې ته وویل چې وښځې مونږ ته روجانه جوارۍ به یې راپوخ کړو سبا یې به مو وګره وخوړله وریځې به مو خوړلې بیا به یو جوارۍ راپوخ کړو غټ ملاوستنی او په دې کې به مو مات کړه داسې او بیا به م له ملا نه وتاړه روجانه بیا به غره ته لاړو یا به م ګوړه په دې ملا کې تړلې وه یا به م یو دوه کوره ته ایښي وو ملا کې که نه او پتکۍ به راسره و اوبه به م پکې اچولې وي او پورته به مونږ جانې چې لاړو چې دا پیتاوی به څه غرمۍ څادر به ما ورکړ او تکیې به م پرې کړی داسې ساعتي څادر به ما ورکړې مېږې به داسې راته خورې ورې څرېودلې دا جوارۍ به م چمټه خو ګوړه چک به م تېنه کوو او یا به م د کورت چک تېنه کوو کله به م سې مړۍ ونښتله او پتکۍ به م راواخیستې په سر به م واړه اوبه به م وچکلې فکر ده
ګوړه او کورته بیا یو جای هم خوړل
نه
جدا جدا
جدا مثلا یو ورځ بم کورت یو بل یو دو کورتا او بل ورځ بم یو کاندو کې دونه غړی وکنه لکه چا کوي.
فرشته مرسل د ژوند رنگونه پروګرام وړاندې کړ. د اس ام اس په برخه کې تخنیکی ستونزه لا خپل ځای ده او نو لنخ پرې دوی بخښنه غواړم. لسنیمې بجې شوې لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا محلي غړي په تیښته کې دي. د افغانستان او مرکزی آسیا لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي دا محل د افغانستان د سولې د خبرو د پیل هیڅ امکان نه ویني. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې په یو موټر بم انتحاري حمله کې د ملي اردو یو سرتیری وژل سوی او بل ټپي ده. راپورونه وایي چې د هرات ولایت پخوانی والي سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې ناڅرګندو وسلوالو تښتولی. پاکستان وایي په هیواد کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې تنظیم شوی حضور نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشرې د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ د پراخې همکارۍ غوښتنه کړې. او د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به روان کال د داعش وسلوالې ډلې ته ماتې ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر ویلی دی چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې او افغانستان لپاره مهم دی. په دې اړه د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیټې د مرستیال نظر وړاندې په خپرونه کې سره شریکه و. خو اوس به راشو د کابل نننیو چاپي خپرونو ته. د کابل نننیو ورځپاڼو ته اسدالله لودین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د بغلان په ډنډیغوري کې د روانو عملیاتو اغیزو او د افغانستان روان امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې په بغلان کې عملیات چا ته ګټه رسوي. په سرمقاله کې د بغلان د اوسیدونکو او مدني فعالانو په حواله راغلي چې د بغلان په عملیاتو کې د 800 په شاوخوا کې ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي په بغلان کې وسلوال مخالفین هم په کلیو او بانډو کې موجود دي او همدا لامل دی چې د امنیتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید پوه شي چې په کلیو او کورونو د درنو وسلو ډزې او د ملکی خلکو زورول په جګړه کې د بریالیتوب لار نه ده. افغانستان ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د امنیت په برخه کې د ستراتیژۍ له خلا سره مخامخ دی. په سرمقاله کې راغلي نښې نښانې داسې ښیي چې راتلونکی کال برخلیک ټاکونکی دی. یا به وسلوال مخالفین په جګړه کې ماته خوري یا به د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي تر اوسه طالبانو د افغان حکومت په وړاندې په خپلو فعالیتونو کې هیڅ نرمښت نه دی راوستلی خو افغان چارواکي یې په وړاندې جدي عمل نه کوي. اصلاح ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هوایي ځواکونو تجهیز په تودو بحثونو بدل شوی او افغان حکومت هم هڅه کوي چې هوایي ځواک په خپلو پښو ودروي. په سرمقاله کې راغلي اوس د افغانستان هوایي ځواک قول اردو پیدا کړی او وړتیاوې هم ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي بهرنۍ کړۍ هڅه کوي چې د ملي امنیت مشر بدنام کړي. په مطلب کې د ملي امنیت ریاست د سرچینو په حواله راغلي چې پاکستاني رسنۍ له څو ورځو راهیسې د افغانستان د ملي امنیت د مشر او د ایسای د مشر د لیدو کتو خبرونه خپروي خو د همدې امنیتي سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکل شوی چې دا راپورونه بې اساسه دي. په همدې مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې پاکستانی رسنۍ په دې ډول راپورونو سره غواړي عامه ذهنیت خراب کړي. ملي آرمان بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي خلکو بې تفاوته مه اوسئ چې حکومت سقوط کوي. په سرمقاله کې د ولسمشر د فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود په حواله راغلي چې ویلي دي حکومت د ترهګرو د ځپلو اراده نه لري او ډیر مخالفین د محاکمه د پریکړو په اساس په اشد مجازات محکوم دي خو حکومت د دغو پریکړو عملي کول نه غواړي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیټې مرستیال سالم محمد سالی وای پاکستان د افغانستان له امنیت سره ډیره مرسته کولی شي او د افغانستان حکومت هم باید دې مسلې ته پاملرنه وکړي. سالم محمد سالی له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک تونر وویل چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د سیمې او افغانستان لپاره مهم دی. فرشتې جلال زی له ښاغلي صالح سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا پاکستان به مرسته وکړي.
امریکا هم په دې پوهېږي او د منطقې ملکونه هم په دې پوهېږي چې په اوسنۍ د افغانستان په نامنۍ کې پاکستان که وګوري ډېر مثبت رول لوبولی شي، ځکه هغه طالبانو مشران چې هغه په افغانستان کې جنګېږي اکثره د پاکستان سره روابط لري، هلته اوسېږي. تاسې که وګورئ دا ځینې مشرانو پیدا کېدنه په پاکستان په ښارونو کې، خو کوم مشکلات چې د افغانستان او د پاکستان حکومتونو په منځ کې دي، که د دغې دپاره د حل لاره پیدا شي، خصوصا د منطقې دپاره د حل لاره پیدا شي، زه فکر کوم چې پاکستان واقعا په دې کې ښه رول لوبولی شي. دا زه منم.
پاکستان حکومت اوس په وروستیو کې له افغانستان سره د 500 میلیونو ډالرو د کومک ویل دي او افغان محصلینو ته یې د ځینو بورسونو ژمنه کړې ده. دا د پاکستان لپاره غټه خبره ده چې له افغانستان سره د دومره کومک ژمنه وي او کوي، نو فکر کوي آیا د پاکستان حکومت به خپل په پالیسي کې تغییر راوسته وي، اوس به یې د افغانستان سره د همکارۍ لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې وي که څنګه؟
دې کې شک نشته ده چې هر سړی د خپل ځان لپاره ګټې په نظر کې نیسي. پاکستان په دې اخرو کې د پاکستان په پېښور کې یا په واردان کې یا په ځینو نورو ښارونو کې ډېره زیاته نامنۍ ته لاره واره شوې ده او پاکستان هم نور نه غواړي چې خپل ملک نام نه شي. د افغانستان کې امن راوتګ د پاکستان په خیر دی، د پاکستان کې امن راتګ د افغانستان په خیر دی. زه فکر کوم چې هر څوک یې اوس به سیاست ته تغییر ورکړي، ځکه دغه د نامنۍ اور لګېدنه د امن اوس خپله پاکستان ته پراخه شوې ده. پاکستان د اقتصادي او سیاسي او نظامي له اړخه په خپله د یو لوی مشکل سره مخامخ دی. خو ښه خبره دا ده چې په منطقه کې امن راشي، خاص کر په افغانستان کې امن راشي، په هندوستان کې امن راشي، تر پاکستان په خیر هم دی او د منطقې په خیر هم دی.
نو د افغانستان کې ولې د پاکستان په باره کې فکر کوي بے باوري تغییر نه کوي؟
د افغانستان هڅه سیاسي مشران د افغانستان ټول عوام خلک د پاکستان په باره کې ډېر بد نیت ښیي، ولې هغه ملامت هم نه دي، ځکه چې په دې 1400 اخرو کې ډېر زیات مشکلات پېښ شوي دي او که دغه مشکلاتو پلټنه وشي اکثره د پاکستان د خاورې نه شوي. نو دلته یو لوی مشکل سره دواړه ملکونه مخامخ شوي. که چېرته افغانستان د پاکستان دپاره کار وشي او د دغې کومه تشکومانی چې دا کومه اختلافات چې دي دپاره هڅې وشي، زه فکر کوم د پاکستان دپاره هم ډېره بهتره ده چې افغانستان یو ښه دوست صفت ولري او د افغانستان د خلکو دپاره هم یو بهترین ښه دوست کېدای شي، ځکه پاکستان دوستي افغانستان ته ډېر ارزانه تمامېږي، ځکه ډېر اوږد سرحد لري او مشترکات سره لري. نو زه فکر کوم چې په دې اخرو کې که چېرته پاکستان وغواړي چې واقعا د اخلاص نه افغانستان ته لاس ورکړي، زه فکر کوم افغانستان یو څه داسې اقدام وکړي چې هغه د افغانستان په نفع وي. زه فکر کوم چې افغانان هم داسې خلک دي چې امکان لري د دې تېرو بدو نه به تېرېږي او د راتلونکي لپاره کېدای شي یو ښه دوست په صفت پاکستان ته وګوري.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیټې مرستیال سالم محمد صالح.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ څپه 12.5 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې د لراپورونو اونیس پروګرام ته مخه کوو. روغتیا تر ژوند شتمنۍ پروګرام ناجا ساپی وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه ساپیم او له ازادي راډیو څخه روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د ژیړی یا هیپاتایټس پر بیلابیلو ډولونو خبرې کوو. ژیړی یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ځنګړي میکروب له لارې انسانان پرې اخته کیږي. له څو کلونو را په دې خوا د ژیړی او په تیره بیا د تور ژیړی د ناروغۍ پیښې د افغانانو ترمنځ ډېرې شوې دي. ژیړی د انسان پر اغیز کوي او ځینې بڼې خو یې د سرطان یا کنسر د ناروغۍ لامل هم ګرځي. په دې خپرونه کې خبرې کوو چې په نوو زیږیدلو ماشومانو کې څنګه د دې ناروغۍ مخنیوی وکړو. خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري را سره مېلمه دی چې لومړی ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست وایم.
سلامت باشین، زنده باشین.
سلام خدمت شما و از خدمت شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و آرزو میکنم شما و مردم عزیز ما لباس عافیت را بر تن داشته باشن و سلامت و جور و صحتمند باشن.
جرزیت مننه نو د خبرونی په سر کې ډاکټر صاحب کا ژړی تعریف کړی چې څه ډول یو ناروغي ده او څنګه د انتقال مخه ونیسو.
زنده باشین. خود امی زردی که است میتونه ویروسی باشه، میتونه انواع مختلف داشته باشه، اما در ابتدا تعریف بکنیم که افزایش ماده به نام بیلروبین که عصبی نرمال آن از حدش گذشته در نزد شخص و در نزد اطفال میتونه سبب ایجاد مریضی به نام زردی شه و این مقدار نرمال خود داره که در اطفال 5 میلی گرم فی دسیلیتر است و در نزد کاهلان 2 میلی گرم فی دسیلیتر می باشه. هرگاه از امی سوی نرمال خود از حد آن بگذرد در این صورت میتونه سبب ایجاد زردی شوه.
دوستانو نن ورځ په خبرونه کې د زیړی یا هپاتایټس په اړه خبرې کوو. د دې ناروغۍ پر بیلابیلو ډولونو به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب بیژن نوري میلمه دی چې ساسي پوښتنې ځوابوي. یو اوریدونکی اخلو، ګورو چې د زیړی په اړه کومه پوښتنه لري. د دوی پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه آزادی رادیو ده.
بالکل آزادی رادیو ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام اورای.
ډاکټر د تاول سلامونه احترامات وړاندې کوو.
موږ د
سمه چې د ویټایټ دی دی هغه ویټایټ لا چې څه دا کوم واکسین ماشین لدی چې وینه لدی.
ها
اچ ای وی ویلې؟
بلې اچ ای وی ویلې.
اچ ای وی.
سمه ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکې. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
تشکر از شما. از سوالتان، اچ آی وی یا یک نوع مرض ویروسی است که این سیستم ایمنیتی شخص مورد حمله قرار میده، تضعیف میسازه، بخصوص استخباراتی که در وجود ما وجود داره که به نام CD4 یادش میکنه، هرگاه این CD4 مورد حمله قرار بگیره تضعیف شوه. طبیعی است که ما شما میفهمیم وقتی که استخبارات یک ناحیه ضعیف بود و او سیستم کاملا سطحش پایین میاد، در نتیجه مریض به چندین امراض دیگه مبتلا میشه. چون شما گفتین که ای کدام تداوی داره یا نه؟ بله تداویش وجود داره، اما اگر از استیجایی که مورد تداوی قرار میگیره اگر استیج سطح پایین باشه قابل تداوی هست، شخص میتونه عافیت پیدا بکنه و صحتمند شود. در غیر آن اگر استیجش بلند رفته باشه و سوی ویروس در نزد شخص بلند رفته باشه، در این صورت تداویش مشکل ساز خواهد بود برای مریض و میتونه مریض حیات خود از دست بده. دلیل از این که پیشتر تعریف کردم که ارگاه سوی نارمل بیلروبین از حدش بلند بره، در این صورت در نزد طفل و یا کایلا زردی به وجود میاد. عوامل ازی مختلف میتونه باشه. یکی از عوامل ازی به صورت فیزیولوژیک وقت طفل به دنیا میاد سوی ازی از حد نرمال بلند میره. اما اگر سوی ازی اگر در صورت که شخص مثلا میتونه بعض اوقات یک تا امراض است که سبب ایجاد زردی در نزد نوزادا شوه، بخصوص مثلا ای بی او سیستم یا گروپ خون ای و بی و او و یا آرچ فاکتور، در صورت که ای آرچ فاکتور و ای بی او سیستم عدم تطابق وجود داشته باشه میتونه سبب ایجاد زردی در نزد طفل شوه. دلیل از این که ما در فرهنگ خود طبیعی است وقت دو شخص میخواین ازدواج بکنن امی گروپ های خون معلوم نمیشه و امی دلیلش است که عدم امتزاج یا عدم تطابق گروپ های خون سبب میشه که طفل که به دنیا میه از مادر سبب ایجاد زردی شوه. عوامل مختلف است، میتونه انتانات باشه، انتانات میکروبای مختلف و ویروس های مختلف سبب شوه، سبب ایجاد مریضی شوه و همچنان عوامل دیگه میتونه مثلا هایپوتیروئیدیسم در نزد طفل میتونه سبب ایجاد و مشکلاتی که در جیگر وجود داشته باشه در نزد طفل، یا طفل پریماچور باشد، طفل که پیدا میشه د موسن میادی که باید تولد شود تولد نمیشه. در این صورت اینی عوامل میتونه سبب ایجاد زادی در نزد اطفال شود.
رسود خبرونی پاتی برخی تا در زیری پاره که یو سه معلومات ورکه چه پسو دولونو بیشل کیگی اغا امده دولونه کم دی؟
در زیری شپک دولونه ده، یعنی دی وایرسی لخوانه شپک دولونه، یاو ایده یاو ایده دوام بیده ریم سیده ایده دیده او جیده. دا شپک دولونه یعنی فرق هم لری، دا انتقال طرف نه فرق لری. ای او ای دا ایکی چه سوک چه پیوشای دیو کاسا یا بلشایان نه دوده خوری کولشی دا اغا نه انتقال بکی. او سی دی دا شان مزمن ده او که دلشی دا دیوین لطرف نه دا سرنج دا شان لطرف نه سوک چه استفاده کهی د دوی نه کولش انتقال وکي. دا هپاتایتس ویروسی چې ده دا ډیره ساری ده، یعنی د ایتس نام ډیره ساری ده، 100% دا ډیره ساری ده. هم دل لپاره ساری خود خطرناک هم ده. او سی دی سی دی بی دا ډیر خطرناک ده.
عبدالظاهر خان په لیکه کې د پښتنه اخلو به برزو دی مسلې ته مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام خورجان جوړ بخیر
مننه خیر اوسې که کوم پوښتنه لرې مهرباني
ما ول خورجان د دغه زړې په مان دغه زړې چې د یو د تاسو څخه ما پوښتنه دا ده چې د زړې څه عوامل لري په انسان کې، څه عوامل ښکار کیږي چې د انسان په دې چې هغه دغه په ما کې دغه زړې څه نو زړې ته
ښه مهمه پوښتنه ده. حتما به ډاکټر صاحب تاسو مشوره درکړي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. نوري تاسو مهرباني وکړئ.
تشکر از شما. عوامل بیشتر وجود داره که ما میتونیم بفهمیم. بیشتر گفتم که طبیعی است که عواملش ویروسی است، اما علائم و نشانه هایی که برای یک شخص ظاهر میشه، یکی از اونها مثلا میتونه شخص تب داشته باشه، مثلا شخص میتونه گلودردی داشته باشه، بیشتیایی داشته باشه، خستگی داشته باشه، و یا هم یرقان یا زردی داشته باشه در شخص ظاهر میشه. طبیعی است شخص میتونه مثلا قبضیت وجود داشته باشه، شخص وزن خود ببازه. در این صورت هرگاه در این حالات این حالات برش پیش میشه، در این صورت ما میتونیم که شخص بگویم شخص به زردی مبتلا شده.
بله آقا عمده نخی سدی بیم
عمده نخی هم داده چه آقا چه خستکیگی استریکیگی یا به بیشتیا کیگی یا با بلشان لکه چه خپل وزن کم کیگی، با دیشان بانده مونگ پویگو چه در شخص زردی تطلی. خب ماشمانو که عوامل خو دیر ده، یا و اغاو چه ای بیو سیستم انکاپیبلیتی ده، یعنی عدم تطابق، یعنی عدم تطابق پو گروپ خون، یعنی اغاشان چه ای بیو سیستم ای بی او او آرش سیستم کده. او بله پو ماشمان که دو رقمه جریده، یاو پاتولوژیک ده او یاو فیزیولوژیک ده. پاتولوژیک خو کوم مشکل نداری، کچیر فیزیولوژیک شی بیاغه خطرناک ده. کچیر ده بیلروبین سویه جکیگی، یعنی اغا کولشی پا دماغ تلار شی او دیر مشکلات رامستگیگی پا ماشوم که.
مننه دکتر صاحب. خالد بارگزی کندهار نه په لیکه کې ده، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته، خصوصا ډاکټر صاحب ته پوښتنه لرم. د جلدي پارک نه پوښتنه لرم چې دام جوړی دي، ځینې خلک په موټر کې بل ځای ته ځي خوا درځي، ایا دام جوړی دي که دا بل مریض دی؟
دا بل مشکل ده. څوک چې په موټر کې ځي او بدواله پیدا کیږي، هغه ته موشن سکنس وایي. آغا بل شایده آغا نکیگی چه مونگ بوایی چه آغا جری لری.
خادم نورزای پالیکا که دای میرابانی وکای. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. زما سلام و نامی که لیتا و داکر تاو دا زابی رویتون کارتون تو منی دا جرائی زد که تو آم و خلقی که تو مفتی داشت مشهور دا چه تور جرائی و زر جرائی دا پرخ لری او که نلری که لری دا کم یو دیر مزیر دا انسان بطاره. او دا سوال څرم ځنی وکړي چې د کوچنیانو د لویانو کې دا فرق لري که یو رقم په دواړو کې را څرګندېږي؟ نور مو قیمتي وخت نه نیسم. پر الله مسپارم. السلام علیکم.
ما پیشتر براتون گفتم که در انواع هپاتیت ویروسی یکی ای و ای طرق انتقالش فرق میکنه. اونایی که از طریق چیزایی که مثلا غذا میخورن، قاشق یا پیاله یا هر چیزی که باشه، میتونه از اون طریق انتقال بکنه. ولی نوع سی و بی و دی، ای انواعش خطرناک است، میتونه از طریق وسایل مثل سرنج، از طریق خون و اشخاصی که مثلا به سلمونیا میره، اگر شخصی که چیز داشته باشه، هپاتیت سی داشته باشه، در این صورت میتونه از طریق ام وسایل سلمونی انتقال بکنه و شما باید محتاط باشین در این قسمت. و مسئله بسیار مهمی است که بیشتر گفتم که هپاتیت سی و بی و دی نهایت خطرناک است و خطرناک هم است، در حال 100% ساری می باشه، گفتم از ایدز کده نهایت ساری می باشه. در این صورت شما متوجه خود باشین وقتی که شما در سلمانیا میرین یا از وسایل استفاده میکنین یا با کسی از وسایل ارتباط به شکل شریکی استفاده میکنین، در این قسمت محتاطانه متوجه خود باشه.
دغه ناروغی په ساری ناروغی و کی راځي، څنګه کولای شو چې مخنیوی وکړو؟
طبیعی است وقتی که طفل تولد میشه، یکی از واکسینایی که در ابتدا بر طفل داده میشه واکسین هپاتیت است، یعنی امی واکسین هپاتیت ویروسی است، میشه مادر داشته باشه بر طفل انتقال کرده و از این طریق طرق جلوگیریش باشه. و یا هم پیشتر برتان گفتم که نوع ای و ای، شما وقتی که غذا میخوریم با شخص از طریق قاشق یا پیاله یا بشقاب یا هرچی که باشه، اینا با هم ارتباط داره، به شکل اشتراکی اینا غذا میخورن. اگر در صورتی که در اینجا صحت فردی خود در نظر نگیرن، متوجه شخصی که زردی ای داره میتونه از این طریق انتقال بکنه، اما در صورتی که سی و بی و دی داشته باشه، در این صورت از طریق خون، مثلا شخص یک قسمتایش مثلا جرحه دیده، خونش به طرف بیرون برآمده، شخص مقابل دستش یا چی داره که مورد استفاده قرار میده با او ارتباط میگیره، در این صورت میتونه از طریق خون و طریق سرنج و دیگه وسایل ارتباطی انتقال بکنه.
کریم لکندهار نپلی که دایی مربانی و که سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
ما دکتر صاحب چند سوال داشتم در موضوع یعنی هپاتیت بی یا زردی شاک به صدا بربنی. دکتر صاحب اول امی زردی از عامل دی چی رقم در وجود انسان، آیا دلیلش خوراک هست، مثلا آب و هوا هست، چی هست که انسان به زردی چی مبتلا میشه؟ یک سوال. و دیگه امی زردی که بیشتر چی نوع کاتگوری افراد متاثر میکنه، بیشتر اونا را متاثر میسازه؟ دو و دیگه یک از دوستای ما که بود در زردی بود کابل بوده، بوده گفتن این تداویز اینجا مشکل است، این رو به خارج ببریم، بالاخره رو خارج بردن. چرا در افغانستان تداویز آسان میشه، آیا ادویز پیدا نمیشه یا چه قسم است؟ میرم معلومات بتیم.
من پیشتر براتان گفتم طرق انتقالش ها، گفتم پیشتر گفتم از این طریق انتقال میکنه. مسئولیت شما ای است که حفظ صحه فردی تانه در قبال وقتی که شما وسایل اشتراکی را با یک شخص به صورت مشترک استفاده میکنین، چه غذا باشه چه هر چیز دیگه باشه، میتونه از اون طریق انتقال بکنه که دو نوعش نام گرفتم ای و ای بود. اما در صورتی که شما اما اگر سی و بی و اینا باشه، گفتم سرنج وقتی که شما استفاده کردین بر شخصی که زردی سیا نداره و بش به طور مثال میتونم بگم مثلا یک فرد زردی سیا داره، در این صورتی که این شخص سرنج استفاده کرده، شخص دیگر استفاده میکنه، میتونه انتقال بکنه و شخص دیگر هم مصاب بشه. شما گفتین چرا در افغانستان تداوی نمیشه؟ ببینیم برادر عزیز، اگر در سطح پایین خود قرار داشته باشه، رای حل وجود داره، تداویش وجود داره، در افغانستان ای کدام مشکل وجود نداره. شما میتونین شفاخانه های بیشتر وجود داره، دکترای متخصص خوب داریم در افغانستان، طرق تداویش نهایت آسان است. شما به این نظر نباشین که ما در افغانستان دکتر نداریم که نمیتونه این امراض تداوی کنه، بسیار ساده است. شما میتونین به یک متخصص خوبه که هپاتیت ویروسی را تداوی میکنه برین و انشالله که تداوی تر میشه.
السلام علیکم. سلام علیکم. سلام تاس و دکتر صاحب خوب بودیم که
اومدین. علیکم سلام. مهربانی.
خوشتون اومد دکتر صاحب. خبر ده دهونو که ده ای بی او سی او بی ده جری ده گروفونو. عوام خلق څنګه کولای شي دغه گروفونو سره جلا کی ای او ای سی دی او بی
دا ګروپونه څنګه سره یوځای کولای شو موږ؟
ها ډاکټر ستاسې مهرباني وکړئ.
خب په شهر برتان گفتم دوست عزیز که شش نوه داره، نوه ای و ای، گفتم که از طریق خون، از طریق سرنج، از طریق دینا انتقال نمی کنه. اما نوه سی، دی و بی چون شکل بسیار ساریش است، میتونه از طریق سرنج، از طریق خون و یا از طریق دیگه وسایلی که سبب جرحه شوه، یعنی یک زمینه را برای انتقال خون شخصی که مصاب به هپاتیت بی و سی و دی هست بسازه، میتونه انتقال بکنه.
څنګه کولی شئ چې توپیر وکړئ د دوو ډولونو ترمنځ؟
فقط توپیر په دوی کې یو داده چې دوی کولی شي چې هغه شیان چې د علائم د ژیرې ده، یعنی لکه چې بیشتایی ده، دغه بیشتایی کم ده په ای و ای که، او په سی و دی که دای دیر ده، دا او بلشه لکه تابو لکه گلو دردی داشتن دیر ده پا بی و سی که پا دی کولشی چه توپیر وکی پا ماشومان که دو دوله ده، یا او پاتولوژیک ده یا او فیزیولوژیک ده. پا فیزیولوژیک که کم مشکل نلری، او پا پاتولوژیک که چیره، یا ماشوم پا پاتولوژیک که مصاب کیگی یعنی مبتلا کیگی، دای خطرناک ده، باید دای تداویشی و کلینیک تلارشی اول تک تداوی باید بشه. از اینکه چطور ما میتونیم جلوگیری بکنیم، در ابتدا وقتی که یک طفل تولد میشه برش هپاتیت سی و بی و هر یک دنه از هپاتیت واکسینش برش تطبیق میشه، و همچنان در افراد کاهل وقتی که اینا بتانن واکسینش بگیرن میتونن، یکی از طرق جلوگیریش است، یکی واکسین است، دوم طریقش است که وسایل و اسباب که سبب طرق انتقال زردی سیاه میشه از اونا باید جلوگیری کنن. پیشتر گفتم که نوشه انواعش نام گرفتم و طرق انتقالیشه، اونمو زمینه را برای خود مساعد بسادن تا حفظ صحه فردی خود متوجهش باشن، میتونن از زردی سیاه و طرق انتقال جلوگیری کنن.
شي